په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو د ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړې شوی. خو لنډه خبری برخه هم لرو. دا لنډه خبری برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د کابل او بلخ ولایتونو سوداګرو پرون چهارشنبه د بغلان سیل زپلو ته د خوراکي موادو، جامو او نقدو پیسو مرسته ولېږلې. د بغلان د سیل زپلو لپاره د مرستو راټولولو د کمیټې غړي مولوي اسدالله مصطفی هاشمي د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته ویلي چې په دغو مرستو کې چې په 1400 موټرو کې بغلان ته ورسول شو، څه باندې 1500 امریکایي ډالر، 800 بوجۍ وړه او 1012 کارتنه درمل شامل دي. هاشمي وویل دا مرسته به د بغلان په لس ولسوالیو مستحقو کسانو ته وسپارل شي. د تېرې جمعې په ورځ د سیلونو له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د سیلونو له امله په بغلان کې شاوخوا 2500 کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي او تر زر ډېر څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د حکومت پوهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا خبرداری ورکړ چې د ځینو طالب چارواکو کړنې به له دوی څخه د خلکو د لریوالي سبب شي. سید حبیب آغا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په کار ده چې حکومت چارواکي ساده ژوند غوره کړي. د ادعا وکړه چې طالبان د خلکو په ملاتړ واک ته رسېدلي، خو اوس وزیران خلکو ته د لیدو وخت نه ورکوي. سید حبیب آغا د طالبانو د حکومت پر اقداماتو هم نیوکه وکړه. ویویل موږ ځانونه د صاحبه کرامو جانشین بولو. صاحبه کرامو داسې حکومت کوو لکه اوس چې موږ کوو، آخر به ولس زموږ څخه مخ واړوي. د طالبان د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,270,000 ډالرو ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8 میلیارد څه باندې 1,580,000 ډالر واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لویه ونډه د میوو او طبي بوټو وه. د بلوچستان ایالت د چمن پرلتوالو پرون چهارشنبه د خپلې جرګې په لومړۍ ورځ له قبایلي مشرانو، علماو او سیاسي ګوندونو مشورې وغوښتې. په چمن کې له تېرو 209 ورځو راهیسې زرګونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط په اعتراض کې پرلته دوام ورکوي. دوی وایي چې د پخوا په شان د په تذکریه او شناختي کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت د دوی له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. پرلتوالو د دې لپاره چې د پاکستان پر حکومت خپلې غوښتنې ومني له پرون څخه جرګه رابللې، څو دوی ته داسې حل لار وړاندیز کړي چې د پاکستان حکومت خپل دریز بدلولو ته اړ باسي. د جرګې یو مشر مولانا حافظ محمد یوسف پرون رسنیو ته وویل چې جرګه به داسې تګلاره وړاندیز کړي چې د پاکستان له حکومت سره د چمن د زرګونو خلکو ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوی ده چې جرګه نن او سبا هم دوام وکړي. روسیې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې درې نوې سیمې نیولې دي. د روسیې دفاع وزارت وویل ځواکونه د اوکراین په شمال او جنوب کې پرمختګ کړی او د روبوتي کلی په شمول درې هستوګنې سیمې نیولې دي. روبوتي هغه کلی دی چې اوکراینی ځواکونو په 2023 میلادي کال کې بیرته نیولی و. د اوکراین پوځ په وروستیو اونیو کې تر فشار لاندې دی او په داسې حال کې چې د مهماتو له کموالي سره مخامخ دی، د خارکیف په سیمه کې د روسیې له ناببره برید سره مقابله کوي. ازادي رادیو هره راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د لارو د ورانېدو او چکرو له کبله ګڼو سیل ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ټکنۍ دي، د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن سبا او بل سبا به د بغلان په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه ووري. له باران سره مل د توپان او سیل وړاندوینه هم شوې ده. نور بله اسمت سروانه واورو.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو او سیل اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او هم وایي چې په داسې حال کې چې په سیل ځپلو سیمو کې لا هم بیړنۍ حالت دی، د هوا اټکلونه ښیي چې د نورو سیلونو خطر شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د شنبې تر روزي پورې د سیلزپلې بحران په شمول په کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، کابل، سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل، غور، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو او دغه راز سالنګونو کې د شدید باران، توپان او سیل احتمال شته. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې د سیل له کبله ډېر زیانمن شوي کسان د مرستو د نو رسیدو او د سرپنا د نه لرلو شکایت کوي. په همدې حال کې پرون د کابل او بلخ یو شمېر سوداګرو په 1400 موټرونو کې خوراکي مواد، درمل، جامې او نغدي پیسې د بغلان سیل ځپلو ته واستول. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه د افغانستان له سیل ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړه او خپلو پیروانو ته په وینا کې د بغلان په سیل کې وژل شویو په تېره بیا ماشومانو او د هغوی کورنیو ته دعا وکړه. د وویل خپل فکر د افغانستان خلکو ته ور اړوي چې مرګونی سیل ډېر بد اغېزمن کړي او د ماشومانو په ګډون د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی دی او د ډېرو نور کورونه یې نړولی دي. پاپ فرانسیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیل ځپلو کورنیو سره فوري مرسته وکړي. طالب چارواکو د بغلان په سیلونو کې د مشروبلو ضدو نخیص شپېرې خپرې کړې دي. په داسې حال کې چې په بغلان کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو رئیس محمد ابراهیم عمری وړمه ورځ وویل چې د جمعې د ورځې په سیلونو کې په بغلان ولایت کې 315 تنه مړه شوي او 1613 ټپیان دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو معین او د باختر آژانس رئیس مولوي ضیاءالحق اقبل پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
په ټول بغلان کې د شهیدانو شمیر چې په دغه سیلابونو کې شهیدان شوي دي 1015 تنه، همداراز د ټپیانو شمیر 215 تنه، او هغه کورونه چې بشپړ خراب شوي له منځه تللي دي هغه 3500 کور دي.
خو د دې لپاره چې انټرنیټ په اکثرو سیمو کې کار نه کوي احتمال شته چې د مړینو شمیر زیات وي. د سیلونو له کبله په بغلان کې تر 2600 ډیر کورونه بشپړ یا قسمن ویجاړ شوي دي. همداراز زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او تر زر ډیر څاروي تلف شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د سیل له کبله د لارو خرابېدو، چکړو او ولاړو اوبو د مرستندویانو مخه نیولې چې په بغلان ولایت کې ډیرو ځپل شوي خلکو ته مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا لا هم زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه دي او خوراکي موادو، سرپنا او طبي خدماتو ته فوري اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي په بند کې د ساتلو په اړه اندېښنه ښودلې او د هغې د بې قید و شرطه خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو دغه فعال په یو کال بند محکوم کړی چې د دې سازمان په وینا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. د طالبانو حکومت د استخباراتو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاین نری فرشته عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زده کړو د برخې د فعالانو په ګډون د نورو فعالانو پر نیول کېدو نیوکه وکړه او د دا ډول نیونو د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې اړه ژور اندېښنه لري چې د زده کړو د برخې یو فعال احمد فهیم عظیمي د طالبانو په زندان کې شکنجه او ورسره ناوړه چلند کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې د سې شنبه په ورځ د مې په 14 په خپل ویبپاڼه خپور کړي د عظیمي نیونه خپل سری او محاکمه یې نادلانه بللي او له کوم قید او شرط پرته د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه سازمان ادعا کړي چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې د غفال په یو کال بند محکوم کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز نظر هم وپوښت، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عظیمي نیول تایید کړل او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمي او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلي چې د زده کړو د برخې دغه فعال له فکر بهتر تعلیمي بنسټ سره همکاري درلوده او طالبانو هغه د خپل رژیم پر ضد په فعالیت تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړي، د عظیمي پلار له دې عمله چې زوی په زندان کې دی ډېرې ستونزې ګاللي، مغزي سکته یې کړې او دا مهال په روغتون کې بستر دی. په همدې حال کې د احمد فهیم عظیمي یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو استولي لیکلي پیغام کې د طالبانو حکومت د محکمې پریکړه نادلانه وبلله او ادعا یې وکړه چې عظیمي د طالبانو د استخباراتو په زندان کې شکنجه او ناوړه چلند ورسره شوی چې له همدې عمله یې پلار مغزي سکته کړې او اوس په خپل کور کې تر درملنې لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې د احمد فهیم عظیمي وضعیت د بیان ازادۍ او سولهییزو غونډو له حقونو څخه د ښکاره سرغړونې ښکارندوی بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د خلکو تختونه، خپل سری نیول، شکنجه او له هغوی سره نور ناوړه چلند ودروي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاینر فرشته عباسي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دغه ډول نیونو له مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي.
په افغانستان کې له بشري حقونو د ډیرو سرغړونو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی او د بشري حقونو څار سازمان یو داسې سازمان په توګه چې د افغانانو د بشري حقونو ملاتړ او دفاع کوي له طالبانو غواړي چې عظیمي او د هغه په څیر نور کسان چې د طالبانو په بند کې دي او د یو غوره افغانستان او خپلو انساني حقونو لپاره فعالیت کوي زر باید خوشي سي او د دې نیونو له مسؤولو کسانو سره باید حساب کتاب وسي.
د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمي او ملګری صدیق الله افغان د 2023 کال د اکتوبر په 18 په کابل کې لخپل دفتر ونیول، خو صدیق الله افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشې شو. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په نږدې 3 کلنه موده کې لسګونه د بشري حقونو، زده کړو، د مدني حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او د پوهنتون استادان تر ډېره د دوی پر حکومت والی د نیوکې په تور زندانی کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد پخوانی زندانی صدر اعظم عمران خان د ګوند مشرانو د لومړي ځل لپاره له حکومت سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. خو د عمران خان په ګډون د دې ګوند زندانی غړو د خلاصون شرط هم ایښی دی. عمران خان د فساد او د ځینو نورو مواردو په تور له 9 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راشد خان خټک په رپورټ کې.
د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي ځل د حکومت سره خبرو اترو کولو ته چمتووالی ښودلی دی، خو تر مذاکراتو وړاندې د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او نورو غړو د بند نه د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په 14 می په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال د تحریک انصاف غړو وویل چې دوی د حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف مشرانو سوس واره ویلو چې دوی به صرف د پوځ سره مذاکرات کوي، ځکه چې حکومت بې وسه دی او د دوی د شرطونو منلو واک نه لري. ځینې تجزیهګران دا خبره د تحریک انصاف په پالیسۍ کې لوی بدلون ګڼي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه بیورو چیف امیر وسیم وایي چې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو آیډیل خبرې وکړې چې عملي کول یې دومره اسانه نه دي. دا په دې حق له مشال رډیو ته وویل.
پارلیمنٹ کی حد تک تمام جماعتیں جو ہیں وہ کوپریٹ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی کوپریٹ کر رہی ہے، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے.
پارلیمنٹ تر حد تک ټول ګوندونو د یو بل سره مرسته کوي او تحریک انصاف هم پدې کې شامل دی. دا ښه خبره ده. تر څو پورې چې عمران خان په زندان کې دی، د پارلیمنٹ نه بهر تحریک انصاف خلکو ته دا تاثیر ورکول نه غواړي چې دوی د حکومت سره روغه جوړه کوي. په پارلیمنٹ کې دوی خبرې ډېرې ابتدایي بڼه لري، خو د دوی شرطونه د پوز د مرزي نه بغیر نشي پوره کېدای.
اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ شرائط جو ہے پوری نہیں ہو سکتی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشران ځکه د فوز خلاف او د سیاسي ګوندونو په حق کې خبرې کوي چې فوز د دوی سره د خبرو اترو کولو نه صفا انکار کړی دی او د فوز د انکار نه پس حکومت سره هم د دوی خبرې اترې معنا نه لري. د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
او تر څو پورې دا خبره ده چې آیا ملټری اسټابلیشمنت دوی ټارګیټ کوي دې لپاره چې دوی په ټیبل باندې کینی او صدار وباسي، دا ماته ممکنه نه ښکاري. هغوی دا ډیسایډ کړی ده چې پی ټی آی لیډرشپ سره د ایس قسمه مفاهمت سره لارې ته نه ښکاري. دا یو پولیټیکل سټنټ دی او آئی ته دا ښه پتره که مونږ پولیټیکلی دا ورژن وانغسته نو زمونږ پولیټی به خرابیږي.
د تاریخ انصاف بنسټګر عمران خان د درغلیو او فساد په بیلابیلو مقدمو کې د تیرو 9 میاشتو راهیسې په اډیاله زندان کې بندي دی. تیر کال د مئی په 9 نیټه د نیولو خلاف احتجاج کوونکي د تاریخ انصاف په لسګونو غړي هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سلواکیا پر صدر اعظم رابرټ فیڅو ډزو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د سلواکیا رسنیو د راپور له مخې پر فیڅو څلور مرمۍ لګیدلې او حاضر دمې حال نازک دی. د سلواکیا ولسمشر وایي چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. نور بل اسمت څروانه واورو.
د سلواکیا صدر اعظم او سیاستوال 95 کلن رابرټ فیکو پرون ماسپښین په داسې حال کې چې د اندولوفا ښار له اوسیدونکو سره یې کتل ډزې پرې وشوې. د سلواکیا ولسمشر زورانا کاپوتووا چې د ولسمشۍ د دورې وروستۍ ورځې دي په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. پیتر پلیګرینی به یې ځای ونیسي چې په وروستیو کې منتخب شو. کاپوتووا چې د صدر اعظم اصلي سیاله هم ده وایي چې دا پیښه پر ولسواکۍ حمله ده او دا ډول تاوتریخجن اعمال د منلو نه دي. د سلواکیا منتخب ولسمشر پیتر پلیګرینی چې د رابرټ فیکو متحد دی دا برید د خپل هیواد د ولسواکۍ لپاره بې ساری ګواښ وباله. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دی برید بوښنولی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بوریل د دې حملې د غندلو تر څنګ ویلي د خلکو پر سیاسي استازو د نه منلو برید شوی دی. د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نورو مشرانو هم دا پیښه غندلې ده. په سلواکیا کې افغان ډاکټر میر عابد هاشمی آزادی رادیو ته وویل چې صدر اعظم فیکو د خپلو خلکو په منځ کې د ښه شهرت خاوند سیاستوال دی.
په اندلوفا ښار کې چې د سلواکیا کان دی د حکومت غونډه دایره شوې وه. وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده صدر اعظم ووت. د ده عادت و چې له خلکو سره ویني او خبرې ورسره کوي. په دې هیواد کې وزیران او صدر اعظمان ساتونکي نه لري، د خلکو منځ ته ورځي او له هغوی سره پر ستونزو خبرې کوي. په همدې حالت کې یو کس چې یو یا کلن او متقاعد و پر صدر اعظم سو ډزې وکړي.
د صدر اعظم رابرټ فیکو په اړه ویل کېږي چې د روسیې ملاتړی دی. د لکن اړخي ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړ، خو اوس چې ټاکل شوی وه د ده د ګوند غړی د ولسمشۍ پر چوکۍ کښېني برید پرې وشو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکینانو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
درېمه څلورمه ورځ پر ورته ګوري بیا ورته چې څنګه شکار وکړه ګڼ کور دی شاخه کور فکې مرمالداري او د قانوني کور نه وي بېخانه کور نه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي پلارو کورونه اکثر دغسې وختو کې د خپل اولاد نه بې حمایت نشي کولی.
ځینې کورنۍ له خپلې انګور نه د ماشوم له زیږون څخه وروسته هم ډېر ژر دا تمه لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. دا ډول کورنۍ کړنې چې له خپلې انګور سره کوي کومې بدې پایلې لري؟
نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي.
نن ام دا موضوع چیرون ملتی هم وکری. قدر من اردونکو خای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې ګزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر آشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم ورباندې کوي. په دې هکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کردم در هر دفعه که اولادت کردم کسی کدیما کمک نمکد یا خوشو یا ننو یا زنیور هر کس میگفت
پینز اولادون لرم هر جلمه چی اولادت کرده چال ما سرم راستن نده کرده خواه این درور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پورت سخ پل کار بکره ما هم طول دران کار رو ده کول ملمانه بوه یا من دو من اولم اخپل علم دول ده ما شوم دی پیدا که دلومی توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشه که بالخت پو گره کل ویلی ده پورت که بام دیو خیجه و چی وچ چی هیچا هیچ دولم رستن را سره کول هم آغا در دونه اوز همز ما پدزان که لپاتی دی د کندهار اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نوم ګور ته د لور په سترګ نه بلکې د یوې نوکری په سترګ ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل پلار د کور په سترګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره لیکر بس ولري یا هم د پلار د کور شه نازولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي اما کله چې دا د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي سې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومنې د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنه ډېر ځپلی ده دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او یو مزدورې په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلی چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورازه کړم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا هګۍ شفافه ده خپل د کور څه شو بیا شفافه ده خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کېږي او د کور کارونو ته مجبورېږي په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي. مېرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه په دې هکله وایي
زړه تنګوالی پیدا کېږي اندک رنجه کېږي نه غواړي چا سره خبرې وکړي غواړي تنها اوسي کار څه وخته کوو ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود هغه ورځ په ورځ کمېږي هغه علاقه او شوق کار ته نه لري خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کېږي هغه فکر کې زه تنبله سوې یم حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم هر شی راته ته هغه وخت خواند له لاس اور کړي سره وازه تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کړي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
هغه کورنۍ چیر وخت په تیر بیا دینګور د ناروغي پر وخت په هغه باندې له توان څخه پورته کارونه کوي دوی خپل کوم ځان کولای شي لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یاورو
نور زمانو ته سوکو آسانی دور نور کوي سوکو سره دوستی نه کوي سوکو سره ښه وضعیت نه کوي سوکو سره خیخي نه کوي دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی په دې خبره دوی نه پوهېږي که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده دغه ښه رویه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي وي محبت وي لورینه وي او بل ته وي هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه او سره مرسته وکړي له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کېږي دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی ښځینه و سره اوس هغه کومک نه کېږي دوی ته به رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کورونا ضد واکسین بیا ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
سایما خوګیانی چې دم غړی هم د کلیو بانډو له ښځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له ښځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي
مثلا په دې پوهېږي چې یوه ښځه کله حمل اخلي هغه د هغې نه بچه هم مثلا دو ورته پاملرنه وکړي یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي څه رقم تغذیه کړي څه رقم غذا ورکړي ورته څنګه یې ډاکټر ته بوځي څنګه یې کلینیک ته بوځي او ځینې کورونه چې په لر پرتو سیمو کې دي یعنې هغلته بېسوادي حاکمه ده یعنې سواد نشته مکتب نشته تعلیم نشته نو په هغې کورونو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري بیا ورته چېږه شکار وکړه ګڼ کور دی حتما په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پرې کوي شاخه کارونه پرې کوي مالمالداري او د قانوني کارونه وي بېقانوني کورونه دي نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میله کر پیدا شي او خزات من باید میله کر اوسېږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی کې ځکه دوی باید پوه شي چې کله خزا ولادت کوي تکلیف یې اور خو دا شي هغه بشاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي څرقم چې پاملرنه غته وشي څرقم چې هغه تغذیه شي څنګه دوا ترسرګي وشي دا باید لاړه شي او واکسینونه یې باید پوره شي میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري د ماشوم وضعیت وګوري حالت یې وګوري هغې شیانه خو خلاصه ده ځکه مخکې مونږه اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي او ورته ولادت هم دو غیر صحي دی مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه څه رقم ولادت ورکوي کله ماشوم ځای شوي کله مور ځای شوي او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په یو بد حالت سره مخ کېږي نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي ځکه موټر امکانات نشته د خلکو اقتصاد ډېر زیات خرابه دی خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي او ولادت غیر صحي دی کله ماشوم ته مثلا نوم خرابه شي یا تیتانوس شي یا مور تیتانوس شي نو دغه نو وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري قدم څلوېښت ورځ پورې باید درنه کارونه په دې باندې ونیشي فامیلونه دغه شی نه مراتوي ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې چاله به خوی دا وي چې نوبت وي نن به ته ډوډۍ پخوي صاحب زه پخوم نن به ته کالي انځي صاحب زه انځم ګڼو کور کې دغه رواج شته متاسفانه
بلې له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي
ګوره ښځه هغه دی چې ماشوم راوړي اته که هغه مثلا وادي نه وي کړی عادت ماوار مریضي وي دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري د دې کې یو خاص تغیرات راځي تمامت نظر نه دی کې تغیرات راځي او دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنې ته ضرورت پدې ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي فکر وکړه هغه کلسیم د دې په وجود کې کمیږي دی پوره وینې ته ضرورت لري دا پوره ویټامینونو ته ضرورت لري هر څه ته ضرورت لري چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپکو کې مشران دي ورسره اوسېږي نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي هم د دې خوراک ته هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونیشي په هغه وخت کې خصوصا په دریو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي د باندې ونیکړي او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي ځکه چې په انتک دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي خاص پاملرنې ته ضرورت لري
بله ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي سمه ده موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي په دې نه پوهېږي مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي نګور ته یې نه غواړي یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ
په دري باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو یک به مو د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه او دویم دا چې مثلا یا سړی تعلیم ډېر معلومات شاید ون لري په دې اکله چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي او که چېرته بیا دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا دا کار ورسره کوي خو دا خپله دغه د تاوتریخوالی دی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري خې خبرو ته نو دې سره نه کېږي د خپل تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي د ښځو سره
دلته څومره وقوده رامنځته کېږي دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله که سختې ورځې تېرې کړې که ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي څومره دلته وقوده رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته یې زړه نه کېږي
مقدی هم دغسې نه راپیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نوی کور ته ځي واده کوي نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرین ملامت شي دوه طرفه کله کله ملامت وي یوازې سنیم چې اندرین دی او پاخېن دا کار کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخوالی د فامیل سره کوي خو دا عقدی همدغسې نه راپیدا کېږي همدغسې زکاتونه چې کله کور کې پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې اتمه نقبه په زړه کې پیدا کېږي بیا چې کله د دې تم چانس په لاس ورسي دا عینی کار کوي برته د خپل خسرګانی سره د خپل لورونو سره د خپل خواخ سره د خپل خسر سره د خپل اندان سره او دا کور کې خدا خواخ به داسې فکر وکړي چې زم لور لرم نن که دا زما کور دی د بل کور نه راغلی نه زه دې توجه ونه کړم سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي شاید زما د لور سره همدغسې وشي او همداسې کېږي څومره تجربه چې زه لرم څوک چې په خپل کور کې خپل انګور نه ارامه کړي څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کړي په آینده کې د هغې اولاد همدغسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده وایي کرده میګرده نو یو وخت بالاخره همدا چلند کېږي ورسره څه ویل تاسې لرئ دا ډول کورنیو ته؟
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم کله چې تاسو پردی خور لور خپل زوی ته کوئ نو که ستاسو دغه زوی نه وي نو دغه پردی خور لور تاسو کرنه راتله اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګانې د هغو کره نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ یو ځای کې خپل وي کوئ اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل زوی خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو سره کله راوي راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوئ همیشه کوشش کوئ چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي چې زوی کله مېړه یوه خبره وایم د ښځو منی الوې دا ښځه ده په مسله وي دی د ښځې منی و ځینې نور لقبونه به یې ورته ورکوي که نه نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وایي کور ته راځي فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه انګور سره ده ځکه خپلې لورګانې ودېږي زی بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې انګور د آباد که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ظاهره اوسې ته ورسره ښه روي وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په ویلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته ووایې نو که کله دغسې روي نه تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ تاسو د خپلو نه غورځېږئ دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دویم حتمانې کوي نو ښه خبره همدا ده چې کله انګلینډ ته راواده وي تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد ته یې غواړي هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي.
بله، که هغو انګورګانو ته یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي ځکه هغه بهترین همراز د زړه په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کښېني خپل خسر سره کښېني خپله ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغو نه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېده حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي منتا داسې نه شي چې خدایانه خاصه یعنې داسې کارو ته لاس ووایي چې سبب د دې مریضۍ شي په رواني تکلیف واخته شي یا خدایانه خاصه یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلی دي حتی کورو کې اپین نه خوړل چې کله به ډېرې تنګه شي اپین به خوړلو یا به یې د مږکانو دواګانې خوړلې یا به یې خپل رګ د لاس غوڅولو همدغسې کیسونه ما ډېرې زیاتې سوي دي همدغه کارونه دي چې دا د ناکامو خلکو کارونه دي چې ماشین بې ځي بالاخره دوی په ژوند کښې ناکامېږي دا کار باید دوی ونه کړي او سده باید ورته وکړي او د خبرو اترو لار باید د حل لار پیدا کړي کېدای شي د خپل پلار کور سره د خبرو شریکه کړي هغو حمایت ترلاسه کړي هغو مشران یې راشي د مشرانو سره کېږي تر څو د دې ستونزه حل کړي نو همدغه یې لار ده ځکه اوس موږ داسې نهاد نه په هغې ځای کښې نه لرو چې د دو ملاتړ وکړي مجبور شي دا فامیلونه باید د پلار کور یې د مېړه کور د دو ستونزې باید حل کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
ژوندی وسخوره مننه.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی. پسرلی صاحب، په پایل کې تاسو دننه په افغانستان کې د افغان ځوانانو په اړه خبر راته وکړئ چې دوی دام غړې د اوزګاری له وجې کوم ستونزو سره مخ دي.
ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر ښه نه دی، امیدوار کوم کې هم نه دی. مشکل نه چې کوم ځوانان چالته دي هغه په دې لاته کې دي چې ترڅو افغانستان پرې دي، او کوم افغانان چې خارج ته راغلي دوی چې دې ژوند ګوري ډېر سخت دی، بیرته د وطن ارمان کوي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي. زه دا وایم چې افغانستان یو غني ملک دی. موږ اوبه، ځمکه، هوا، ارزانه بشري نیرو لرو، خاوره لرو، اقلیم لرو او خپل جغرافیه لرو. دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی، او زموږ معدنونه، اوبه او زراعتي ځمکې دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي. ځوانان باید واړه او منځنۍ تشبثات پیل کړي، په دې برخه کې مخته ولاړ سي. د بل اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونو دی، همیشه فرمونه زه چې کوم ګورم چې هر ورځ وظیفې اعلانېږي، دندې اعلانېږي. زما په ځوانانو کې غټه ستونزه دا ده چې دوی په خپل هغه ظرفیتونو باندې کار نه کوي. لومړی ظرفیت ډېر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي. دویم دا ده چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي، ډاکومنټس باندې کار وکړي چې په هغه کې رزومې دی. اکثره ځوانان رزومې نه لري. که رزومې لري هغه یو شی یو جرنلست چې جوړ کړي، بس یو چاته ولېږي، بیا شکایت کوي چې زه نشارلس کېږم، دلته واسطې دي، دلته دا ده، دلته هغه دی. دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان جوړوي. زه په افغانستان کې پاتې شوی یم، په دې خبر یم چې په افغانستان کې واسطې شته دي، په دې خبر یم چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي، ولې داسې نشته چې د مستعد خلکو لپاره ځای نه وي. مستعد خلک خپل ځای پیدا کوي، خپل لار ځان ته پیدا کوي، همدغسې بحراني حالات کې ځان د فرصتونو لټوي او مخته ځي.
بلې پسرلی صاحب، په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپل پورته سي کار وکړي، یو څه وګټي هم ځان ته هم کورنۍ ته. یو څه به تاسو اطمینان خبر یاستئ چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، هغه چې لیاقت لري، استعداد لري، تحصیل لري. ار دفتر ته سر ورخاره کې هغه کسان دي چې غوي نه پويږي، اصلا په دې نه پويږي چې وا امضا چیرې وشي، مګر یو ځوان په ځای مقرر کړی ده. دغه ته څومره دي افغان ځوانانو هغه اساسي او بشري حق تر پښو لاندې سوي؟
دا نه عدالت دی، دا نه انسانیت دی، حکومت ولې ده، نه دا اسلامیت دی، نه دا افغانیت دی، او دا د نړۍ هیڅ یو فرهنګ نه مني. دا اوسنۍ وضعیت چې بې سواد کس چې په خپل ځان نه یې خبر، او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولای، او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه، د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي، او یو موقف کې مقرریږي، دا جفا ده د ټول ملت سره. بدبختانه زه به په ډېرو کلکو ټکو غندم، او دا د ځوانانو سره ظلم دی، زیاتی دی. ولې یو خبر را کوم چې وي د پیښې نه تیښته نشته. اوس په موږ راغلی کله چې بحران رامنځته کېږي، دا یو بحراني وضعیت دی. اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي، او دا بحران باید فرصت باندې واړوي. دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي، دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي، دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دي، یو وړوکی موقف وي، بل وي بل وي، خدمت وکړي، د هغوی نه زیات کار وکړي، خپل ارتباطات جوړ کړي، چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کی، دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي. دا ډېر دوام نه پیدا کوي. دا وضعیت که دغسې دوام ولري، دا په خپله ګډوډېږي، له منځه ځي، ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده. خلک درنه کار غواړي، او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري، خپل سیستم جوړ کړي. زه په دې باورمن یم، او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې، فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي، او مقرر شوي دي ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي. دا ورته سخته ده، ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې. بدبختانه موږ په نو تېر نظام کې هم فرصتونه درلود، ستونزې هم درلود. ولې زما ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دا ځان ته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي.
بالی پسرلای صاحب تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي نو له پیښې نه تیښته نشته. که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه، خو چون دا موضوع ډیره یوه اساسه موضوع ده که بیا هم خبرې ورباندې وکړي چې آیا قرار کېناستل، چرت وهل، طالب ما دندې ته نه پرېږدي او سم درس نشته، دا د حل لاره کېدلی سي او که خپله لاس په کار سي.
تاسو دوه موضوعات وایم پرې کې. لومړی دا موضوع ده، دا زما د ژوند تجربه ده. لطفا ځوانانو، دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی. زه نه ستاسو پلار یم، زه نه ستاسو نیکه یم، نه بل یم چې تاسو زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم. زما زړه درد کوي، زه د زړه حال تاسو ته نن وایم. هغه دا دی چې لطفا د قومي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ. دا ډیره مهمه ده. کله چې موږ خپل فکر تغییر کو د سیاسي موضوعاتو، قومي موضوعاتو او د ژوندۍ موضوعاتو پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو، امون کولای شو پر مخ لاړ شو، خپل ژوند جوړ کړو. اوس بدبختانه زه ګورم چې زموږ ځوانان په همدغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی، دا اسلام پال نه دی، دا ګیره لري، دا دانه لري، ولا ټرمپ دا کار وکړو، جو بایدن دا کار وکړو، پوتین دا کار وکړو، په فلسطین دا وسو، په اسرائیل دا وسو. دوی ناز دي په خپل کور کې د نړۍ حالاتو او اوضاعو باندې بحثونه کوي او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي. احمد شاه ابدالي دا وکړه، میرویس نیکه دا وکړه، موږ دا تاریخ لرو، موږ هغه لرو. تاریخ نه زده کړه وکړه ځوانه، تا څه کړي اوس وایه. ته په خپل دور کې څه کوي؟ دا د ټکنالوژي دور دی، د پرمختګ دور دی. خلک اوس د امریکې څخه وځي، د اروپا څخه وځي، دغسې سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي، او د هغه ځای څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي. اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي، په پاکستان کې دي، په فلیپین کې دي، په چاینا کې دي، او په بنګلادیش کې دي، یا په افغانستان کې دي. دوی وایي چې هلته ماته ارزانه تمامېږي. یو کارګر ورته که په چیرې په افغانستان کې کار وکړي، هغه ځای نه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي، هغه سړی خوشحاله وي او ښه کار ورته کوي. ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې ته نشي کولای چې یو کس د یو هفتې دپاره وګمارې، او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي. نو دا یو ډېر ښه فرصت اوس داسې رامنځته سوی چې که چیرې زما ځوانان د سیاسي، قومي، ژبني تعصباتو، سیستمونو، فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي، په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي، د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګیټ کړي. زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې. یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی، د الفت صاحب یو کتاب دی، نثر یې ډېر پیاوړی دی. ته وخت له هغه انګلیسي ژبې ته وژباړې، هغه انګلیسي ته وژباړې او امازون کې نشر کړې. بل کس پیدا سي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي، په دې باندې کار وکړي. څنګه کولای سو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو؟ چې دا زده کړه اپورک تلار سي، اپورډي تلار سي، فریلانس ډاٹ کام تلار سي، آنلاین برخو کې فعال سي، لینکډین کې فعال اوسي، خلکو ته میسجونه وکړي چې زما کې دغه ظرفیت دی، دا کار زه کولای سم، او په کومه پیمانه پیسو زه درته کوم. هغه خلک ورته بزنس ورکوي، وایي صحیح ده، ته خپل د کار نمونه مات راولېږه، چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي، خو کار ورته سپاري. اوس اکثره هندیان هم دا کار کوي، چینایان هم دا کار کوي، فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي. لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د ځګه چې دی انتقال کړی هند ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته، ویلته کارمند ارزانه ده، پیسې ترې پورته کړي. دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه تخپل سیاسي فکر، ټولنیز فکر، مذهبي فکر، دا بحثونه، ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونه باندې واړوي. چې دا چې زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته زم ضرورت ډوډۍ ویسم، زما خور باندې حق لري چې زه ته ډوډۍ ویسم، زما ورونه ما باندې حق لري، زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم. زه نه سیاستمدار یم، نه زه په حکومت کې یم، نه بل یم، نه بل یم، زه یو غریب سړی خپل کار کوم. کله چې تاسو خپل لیک معلومه کړه او چې هر نظام راسي، دا خو طالب دی که بل دی، هر نظام راسي، تاسو رسول غرض نه لري، ځکه ته یو بې طرفه سړی، ته یو کاروباري سړی. کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري، هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري، خوراکي مواد ته ضرورت لري، بوري ته ضرورت لري، نقل ته ضرورت لري، چاکلیټ ته ضرورت لري، دوا ته ضرورت لري، پرستامول نیول تر ایبروبروفینا پورې تر ټولو برخو کې دې ته ضرورت لري، لبنیاتو ته ضرورت لري. که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یو ډله په نړیوالو مارکیټونو ځان واچوي، بل ډله په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصروف کړي، تولید وکړي، صنعت باندې کار وکړي، واړه واړه کارونه جوړ کړي، نہ طالب سره غرض ولر نہ جمهوریت سره غرض ولر نہ په سیاست کې وګاږي تا ته څه په سیاست خدا خواري او کس په افغانستان کې سیاست مدار سوې زم چې مخ کوي خپل وخت مزای کوي خپل فکر مخ خرابوي په اخر کې تاسو لیوانان کیږي ولدا فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړه ولسی زما هیله دو غختره د ځوانانو څخه هم داده
واقعا چې ځوانانو نه ډیره تم کیږي چې دوی باید ډیر کارو کې فعال وسی مګر یو څه بل تک فکر وکړو په افغاني ټولنو کې مور پلار له ابتدا نه خپل ماشوم د سینه روزي چې هغه کوم زده کړې په ابتدا کې لازمي دي هغه باید ورته وسی مثلا دوی پراته له خپل ژبې نه بل ژبه باید ورزده کړل سي دا کارونه نه کوي دا د څومره دوی د تعلیم او تربیه حق تر پښو لاندې کیږي او بل اخره پاینده کې موږ یو ښه ځوان نسو لرلای
بد وختونه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو تر تحصیل لاندې راغلي دي او یا هم د غربت دومره موږ باندې زور شوی چې دومره غربت فکر کوي چې کار او زحمت وباسو او اولادونو روزنې ته وخت نه دی بیل کړی توجه مو نه ده کړې اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه دا کار مه وکړه هغه فلاني سره مه ګرځه نو ځینې ور باندې رشخه او پسخان وهي چې دا هغسې ته دا هلک بیخي نجلۍ په شان روزې ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی ولی مونږ او تاسو زموږ فکر کار کوي باید هڅه وکړو چې د ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځو دا زموږ مسؤلیت دی ایماني او وجداني مسؤلیت دی زه چې نن تاسو سره خبرې کوم ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې خپل خلکو ته خطاب کوم که زما د خبرو په واسطه یو کس یا دو کس ژوند تغیر شي او دوی توجه وکړي زه به ځان جنتي وبولم تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعات باندې کار کوي دا موضوعات زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري نیکوس پټولنه کې د سیو وضعیت راغلی چې وایي ټینګ نسې جو بس دا کوي ته کافر کیږي دوم چې نسې جو به خود کاروبار جو بده د ټکنالوژي جو بده د ساين جو بده د پرمختګ جو بده هم د اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما د تشدید زموږ ته ټول ستر جماعتونه په امریکا کې په نیویارک کې په کالیفورنیا کې په شیکاګو کې په ورجینیا کې چې دلته علما دي ناز دي کار کوي دلته پاکستانی علما دي چې دومره پیسې وګټه چې دلته هر کال په میلیونو ډالر خپل ملک ته لیږي د زکات نه دوی پیسې ټولوي د خیرات نه دوی ټولوي د مور نه دوی ټولوي هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي دوی په کاروبار پوهېږي زما مولا په کاروبار نه پوهېږي یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو پنځه وخته مونځ کوو دا دنیا او هغه دنیا چیشته الله د دنیا ته پیدا کړی رېګلای خپل دا دنیا جوړ کړی او مسلمانی کوم مسلمانی غوره مسلمانی ده چې په خپل خپل ودرېږي غیرت ولري عزت ولري شهامت ولري په خپل لاس پیدا کړي نو به ته خلکو مصرف کړي په خپل خپلوانو باندې مصرف کړي خیرات نه غواړي سوال نه کوي د نورو پیسو ته کې نه نه مفت پیسو ته کې نه نه خلکو به غیبت نه کوي موږ ټول لګیا یو خیرات غواړو زما استاد پر موږ ډونیشن ټولېږي خیراتونه ټولېږي الا افغانستان غریب ملک دی ورته خیرات ولېږه دې ته ولېږه او هغه ته ولېږه کلک دغه خپل شته منابعو نه استفاده وکړئ د غوږونه لرو یو پزه لرو سترګې لرو باډي لرو زما منابع شته دي د اوبو نه یوازې هر کال یو سل پنځوس میلیارد ډالر موږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو موږ تقریبا دوه شپېته میلیونه هکتار ځمکه لرو هغه نه استفاده نه کوو د کابل نه تر جلال آباد پورې د کابل نه تر مزار پورې تر قندهار پورې تر هرات پورې دا لوی سړکونه شته څو وګورئ چې حرکت وکړي دا ټول شاړې پرتې دي دښتې دي دې نه یوازې استفاده وسي ولې دا نه کړو ولې باغونه نه جوړو تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو دا ټول هغه دې چې کاروباري فکر غواړي دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان د سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي ملا په منبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي اوس مامورینو ما شوم د خیرات پیسو ورکول کیږي او دا د عزت ژوند نه دی دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوالونه کوي عذر زهري بل چاته ونه کوي وتعز من تشا وتذل من تشا بيد الخير فقط په الله باندې ایمان ولرې او زحمت وباسي کار وکړي نو ملا منبر ځوانان د ټول باید په کاروبار باندې فکر وکړي درې ترلیون ډالر په اندازه معدن لرو د څوارلس سوه نوي ډیرو معدناتو په اندازه معدن لرو زما د کونړ سیند په غاړه پاکستانی مایان پروړ کېږي دا د شرم ځای دی زما د امو سیند په غاړه تاجکي مایان پروړ کېږي دا د شرم ځای دی زما د سهلمند سیند په غاړه ایراني مایان او پاکستانی مایان پروړ کېږي ولې ځوانه لاسته دغه مایان خو هغه طبي مایان دي بندونه جوړ کړي واخلې استفاده کړي ټول افغانستان ته ولېږه باغونه جوړ کړي بندونه جوړ کړي زراعتي ځمکې وکړي مالداري وکړي موږ خو ته کاروباري خلک یو موږ باید هغه کار ته توجه وکړو زموږ ځینې افغانان داسې فکر کوي چې موږ راغلي یو خارج سم خارج کې موږ ښه ژوند لرو ولاکه لرو خولو کې ډوب وي بېچاره زحمت داسې کار کوي نه شپه معلوم ده نه ورځ معلوم ده نه کالي پاک سو نه په ټولنه کې څوک پېژني قدر لري ډېری خلک داسې دي چې په ډپریشن اخته شوي دي هغه خلک د دې خلک په ارمان کې دا خلک د هغې په ارمان کې دي دلیل یې دا دی چې دوی خپل د فکر نه کار نه اخلي
پسرلی صاحب په آخر کې که حاکم نظام ته ویل ولري تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نه کړي هغه که د کار حق ده د ژوند کولو حق ده پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعو نه خلک استفاده وکړي تاسو ډېرو کوټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی که چیرې سم وکارول شي که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسی کولای شي هغه توقعات پوره کړي غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړی راوسیا سي نظام در کړی خلګي در کړی جغرافي در کړی محیط در کړی هر څه در کړی نظام اوس ستاسو د واک ستاسو د قدرت ستاسو دی دومره شل کاله مو چې جنگ وکړه چې سل رقمه ټاپې وو د کفر بلبل بونه ولګاو پلونه جوړو تاسو خرابو دیو رقم بل رقم اوس ستاسو نو بد دی دا الله امتحان هم دی د ولست توجه هم تاسو ته دی د نړیوال توجه هم تاسو ته د افغانستان جوړ کړي افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي زه ورته وایم چې افغانستان څوک جوړ کړي زه ورته هغه ته احترام کوم بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي که ور نه کړي دا نظام به دوام نه کوي څه وخت وروسته به دا هم پاشل کېږي ملا به ماتېږي بیا به خلک در په در روان وي یو به یو خواهي بل بل خواهي بیا بل نظام به راځي موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډ وډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کی چیز دا مناسب نه دی فقط دا چې زموږ دغه مکتبونه خلاص کی په خدای زما درد کې زما زړه وینې ساسي چې زما خويندې او د افغانان ټول زما ټول افغانان زما خويندې د خويندې دې بعد مکتب ته ولر سي دی افغان پتو غا دی ځوان پتو غا ځان مسول بونم بولم چې خپل د خويند لپاره به زه کار وکم دې بعد مکتب ته ولر سي دا نارینه ټول باید غیرت کړي وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وزي زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې د هغه عزت او عفت به مسؤول وي که هغه مکتب ته ځي که چېرته د ډاکټرې په توګه کار کوي که استاد په توګه کار کوي زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي چې هغه خو په عزت باندې خپل کار وکړي دا اوس په ټولو هیوادونو کې د اسلامي هیوادونو کې د عربستان نیولی تر پاکستانه تر ترکیې پورې تر ټول اسلامي ملکونو کې ښځینه ښځې درس وایي زده کړه کوي د ټولنې یو برخه ده نو دغه اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي باید ورکړ سي او کور نه کړ سي نظام دوام نه کوي او دا چې نظام دوام ونه کوي دا د خلکو په ګټه نه ده د نظام په ګټه نه ده د افغانانو په ګټه نه ده موږ غواړو چې ویني توی سي
بله ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه خدای پامان
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ځوانانو د اوزګاری د ستونزو په اړه خبرې وشولې موږ سره میلمه او افغان ځوان سیام پسرلی تربیه خي چارې پرځای کې چیاست الله مومال او ملګری
Me na ki khwari da khafa ki ri.